پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې یوې بلې یو ساعت خبرونه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري دروړو خبرونه له انیسی اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پښتون شورنې تحریک جلسه د بنو په لوبو پلوی میدان کې دوام لري. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د ایچ آی وی ایډز پروګرام مخنیوي لپاره د صوبې په اتو مرکزونو کې د خلکو درملنه روانه کوي او د ترکیې، جرمني، فرانس او روس مشرانو غوښتنه کړې چې د شام شخړه ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل شي. د خبرونو تفصیل. د پښتون تحفظ مومنټ جلسه د خیبر پښتونخوا د بنو په سپورټس کمپلیکس کې روانه ده. د غورزنګ زنه غړو مشال ریډیو ته ویل چې د جلسې له لارې د پښتنو په سیمه کې د ولس د بنیادي بشري حقونو د دفاع غوښتنه کوي. د غورزنګ غړي ادا کوي چې د جلسې په میدان کې 1500 کرسۍ خودي وچ ټولې ډکې شوې دي. د بنو انتظامی په ضلع کې راتراګریزو بریدونو د ګواښونو په خاطر د 1440 دفې تر لاندې په جلسو جلوسونو بندیزونه لګولي دي، خو د پښتون تحفظ تحریک غړي وایي د جلسې لپاره انتظامی څخه اجازتنامه ترلاسه کړې ده. په پیښور کې خبریالانو نن هم د خپلو یو شمېر همکارانو د بیروزګاره کېدو خلاف احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. د خبریالانو د احتجاجي ناستې ته پرون د پیپلز کون سینیټر بارامند تنګي ورغلی و او ډاډ یې ورکړی چې دا مسأله به د سینیټ په راتلونکي غونډه کې راپورته کوي. نوموړي په دې موقع مشال ریډیو ته وویل
د سینټ د پلور نه به زه په دې آواز اوچتوم، زه به خپل احتجاج ریکارډ کوم او د دې دپاره به د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر چې کوم دي نو هغه به یو بھرپور کردار ادا کوي او موږ به انشاءالله تاسو سره یو.
د خبریالانو تنظیم خیبر یونین اف جرنلسټ مشر سیف الاسلام سیفی مشال ریډیو ته پرون ویلي چې په ټول هیواد کې شاوخوا 400 د رسنیو کارکوونکي لری کړل شوي دي چې ولس یې یوازې په پیښور کې یوې ادارې بیروزګاره کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي دوی د ایچ آی وی ایډز ناروغانو د درملنې لپاره په صوبه کې د فیملی کیر سینټر په نوم اته مرکزونه خلاص کړي دي. په صوبه کې د ایډز کنټرول پروګرام مرستیال مشر محمد رشید نن مشال ریډیو ته وویل چې دا مرکزونه په حیات آباد، ایډی ریډنګ، ڈی ایچ کیو، کوارٹ، خلیفہ گل نواس، بنو مردان کمپلیکس، بٹخیلہ ڈی ایچ کیو، ایوب او ڈیرہ اسماعیل خان روختونونو کې جوړ کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی سره په دې مرکزونو کې 3000 او 700 ناروغان رجسٹرډ شوي دي.
خدا 3800 کسانو کې د دې سیدی کې ډېر کسان وفات شوي دي کنه. دا ټوټل رجسٹریشن چې کم لکه 2005 دا فیملی کیر سینټر جوړ شوی دی تر اوسه پورې چا چې مونږ نه علاج کړی دی مونږ سره دا غی ډیټا موجود ده. دې کې مونږ سره د قبایلو کسان هم دي، د افغانستان کسان هم دي.
نوموړي زیاته کړه ډېری خلک د شرم له وجې ایچ آی وی ایډز ناروغي پټوي چې له وجې دا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د خیبر پښتونخوا په کرما قبایلی ضلع کې پرون د اهل تشیع او مذهبي مراسمو په مناسبت امنیت ټینګ ساتلو لپاره د چارواکو مقامي مشرانو ترمنځ جرګه شوې ده. د کوسی کرمې مرستیال کمشنر عصمت الله وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې مقامي مشران د امنیت ټینګ ساتلو لپاره انتظامی سره مرسته وکړي. بلخوا ځایي مشرانو چارواکو ته د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د مرستو ډاډ ورکړی دی. په کرما کې لننه د اهل تشیع او مذهبي مراسم شروع کیږي چې تر 3 ورځې به جاری وي. د پاکستان سپریم کورټ په ټلویزیونی چینلونو د هندستان د هر ډول موادو په خپرولو بیا بندیز لګولو او د لاهور های کورټ فیصله منسوخ کړې ده. د پاکستان د رسنیو د نظم اداري پیمرا یو چارواکي ویل چیف جسټس ثاقب نثار یې پرون یو امر جاری کړی چې پر اساس یې په ټولو ټلویزیونی چینلونو د هندستان د هر ډول موادو د خپرېدو مخه نیول کیږي. د پاکستان ډان وسپانې رپورټ ورکړی چې چیف جسټس د حکم وضاحت ورکولو سره ویلي چې هند د هیواد د شمال په یوه سیمه کې د اوبو بند جوړوي چې ورسره به پاکستان ته د تلونکو سیندونو مخه ونیول شي. نو دې حالاتو ته په کتو یې په پاکستان کې د هند چینلونو بندولو پریکړه کړې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان حکومت وای د کندهار خلکو د ولسی جرګې پټاکونو کې د ګډون لاري وسلوالو طالبانو ته سخت ځواب ورکړی دی. د ولس مشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې په کندهار کې د اکتوبر په 28مه پټاکونو کې د خلکو ګډون بې ساري و او د بهیر په منظمه او پر امنه توګه سرته ورسید. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان خلکو یو وار بیا د قانون د حاکمیت د جمهوریت او ولسواکۍ ټینګولو لپاره خپل ژمنتیا څرګنده کړې ده. د ترکیه، فرانس، جرمنی او د روس مشرانو پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې په شام کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل شي. د شام په کورنۍ جګړه کې په سلګونه زره کسان وژل شوي دي. د څلورو هیوادونو د مشرانو غونډه پرون په استنبول کې وشوه. د غونډې هدف په شام کې امنیتي او سیاسي حالاتو ته کتنه او د حل لارو موندل وو. رجب طیب اردوغان، انګلا میرکل، ولادمیر پوتین او ایمانویل مکرون د پرونۍ غونډې په پای کې په ګډ بیان کې غوښتنه وکړه چې د روان کال پای ته تر رسیدو مخکې دې یوه کمیټه جوړه شي چې شام کې د قانوني اصلاحاتو په پلان کار وکړي او آزادو انتخاباتو ته لاره هواره کړي. او اخیری خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي دی به د پنسلوینیا ریاست پیټسبرګ ته ځي چې پکې وسلوال پرون د یهودانو په عبادتخانې په ډزو کې 11 کسان وژلي دي. د سفر وروسته لایي کېږي چې د یهودانو په عبادتخانه کې یو حمله کوونکي د ماشوم د نوم ایښودلو پر محفل حمله وکړه او 11 تنه وژل. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل دی به دې ښار ته سفر وکړي خو نور تفصیلات یې ورنه کړل. امریکایي چارواکو ویلي وسلوال چې کله عبادت ځای ته داخلېدو نو نارې وهلې چې ټول یهودان باید وژل شي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکار نه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې به په پېښور، بنو، چوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 12، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 15، په چوب کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 8، او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه د مهال د خیبر پښتونخوا په بنو کې روانه ده. موږ هڅه کوو چې له خپل خبریاله په دغه اړه تازه معلومات واخلو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د هیواد پر مدني فعالانو د سفر د بندیز حکومتي اقدام غندي.
یو سړی باندې دا پابندي لګول چې ته د مس نه وزې، ته د جمهوري حکومت چې ځان ته وایي، دا د هغې لپاره د شرم خبره ده.
د کوزی کورمې مرسیال کمیشنر وایي د شیو د دینی مراسمو د امنیت لپاره تیاری بشپړې کړي دي.
سیکورټی په نامه خپل چکم انتظامات یا خپل مسپور دي مزدي رسومات کې چې په طریقه وشي.
او د باختر ستوري د دیونه په پرونه کې د افغان لیکوال نصیر احمد احمدی د نصری اثارو د ځانګړتیاو په اړه وایي.
هنري ژبه د تاسو تشریح کړي دي چې اوس هم خلکو ته خپل تاریخ او د خپل ټولنې د ترقۍ اسباب په لاس ورکوي.
ستونزې او سرکار پرونه هم وایي. هله د مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په بنو کې د خیبر پښتونخوا په بنو کې جلسه کوي. هلته چې کوم د لوبو یو لوی لوبغالی دی، اسټیډیم دی د فوټبال، په هغه کې د غورځنګ مخکښان او دغه د غورځنګ مشران دعوه کوي چې تر 1.5 لک زیات کسان دا وخت هلته کې ووند شوي دي. جلسې ته ویناګانې هم شروع شوي دي. موږ ته په تېر خبرونه کې خپل خبریال په سیمه کې معلومات راکړل. اوس داول دا مهال هم موږ هڅه کوو چې هغه په ټلیفون واخلو، چون دا خبریال راته وویل چې هلته د موبایل نیټورک خدمات چې دي هغه تړل شوي دي، نو ځکه هغه سره په ټلیفون پلی کې دغه پراستو کې موږ یو څه مشکل لرو. خو په هر صورت تاسو ته هغه د موږ ته چې په تېر خبرونه کې زموږ همکار منور شاته زموږ خبریال عمر وزیر کې معلومات درکړل هغه درورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سر د دوه بجې نه پیل شوې ده. دلته چې کومه د پښتون ژغورنې غورځنګ انتظامیه ده هغوی په وینا په دې لوبغالي کې سپورټس کمپلیکس بنو چې دغه ډېر لوی لوبغالی دی د فوټبال هغه ټول چې کوم دی ډک شوی دی د خلکو نه ډېر ډېره ډېر دوی وایي چې صرف دوی کورتې را وړې چې هغه ډکې شوي دي. هغې نه علاوه دا لویه ګراسي ده چې پر چې کومه کوړي دي چې هغه په درګونو خلک ځایوي هغه هم اوس مکمل شوي خو لا هم د بهر نه ټولوټي دي چې کوم دی خلک را روان دي. پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دا وایي چې دې لپاره د جنوبي پښتونخوا د قبایلي سیمونه د ډېخان ګرد نورې چې کومې نږدې سیمې چې کوم دی خلک رسېدلي
دي. لږ راته د امنیت په حواله ووایه چې دغلته د امنیت دپاره څه انتظامات موجود دي او پولیس شته دی که نه؟
پښتون ژغورنې غورځنګ انتظامیه په وینا دوی بار بار د دلی انتظامیې سره رابطه کړې ده. دوی د دې نوسي دپاره چې کومې دي درخواست هم کړي وو خو دوی وایي چې یو ورکوټې غوندې رسید دوی ته میلاو شوی دی چې صرف د دوی غوښتنه په هغې لیکلې شوي دي چې مطلب ستاسو درخواست چې کوم دی مونږ ته ورسېدو دوی ته باقاعده نه دی ورکړې او نه دلته چرته پولیس چارواکي په نظر راځي. البته پښتون ژغورنې غورځنګ لاړه په خپله باندې امنیتي ګامونه دوی پورته کړي دي. ځای په ځای په دیوالونو باندې د خپل ځوانان کېنولې دي بار په ګېټونو باندې.
که دا راته ووایي چې تر اوسه چا ویناګانې کړي داسې کوم نومونه راته غټ غټ یاد کوي او مخکې څوک راغلي دي ګډون دپاره
تر اوسه پورې جنوبي وزیرستانه د قامي اسمبلۍ چې کوم غړی دی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر هغه وینا پاتې ده خو د هغه چې کوم مور ده هغه د جلسې تر راغلې ده علي وزیر مور په کې کوم دی هغې په دې کې وینا وکړه. اوس مهال د جنوبي پښتونخوا نه وړانګه لوړۍ د هغې وینا روانه ده په لوی شمېر کې خلک چې کوم دی هغې دغه وینا اوري. دې نه علاوه تر اوسه پورې مقامي چې کوم خلک دي د بنو او بیا خصوصا د لادرکه کسانو چې کومې میندې دي کومې هغې ماشومان دي د هغوی ویناګانې تر اوسه پورې شوي دي. علي وزیر مختین او د منظور هم رسېدلی دی د هغوی ویناګانې یا پاتې
اوریدونکو دا زمونږ خبریال عمر دراز وزیر په تیره خبرونه کې مونږ ته دا معلومات راکړي وو او دا مهال هم عمر وزیر را سره ټلیفون په لیکه راغلی دی. نو عمر وزیر تاسو سلیمی شوای او که مونږ ته معلومات راکړي چې جلسه کې دا وخت سره روان دي څوک ویناګانې کوي څومره خلک دغلته غونډ دي په جلسې په میدان کې په سټیډیم کې؟
بالکل مهم کړی په مختلفو سیمو کې د مختلفو جنوبي پښتونخوا نه چې کوم ملګري راغلي دي هغې مهیناګانې وکړې وړاندې لوړۍ او دغرنګې نورو علي وزیر د جنوبي وزیرستان غړی هم د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه هم وینا وکړه. مونتناور د شمالي وزیرستان چې کوم د قومي اسمبلۍ غړی دی او د
وزیر صاحب اوبخه وزیر صاحب وزیر صاحب اوبخه دا چا چې ویناګانې وکړې په تېره علي وزیر په خپله وینا کې څه وویل هغه د وینا مهم ټکي څه؟
بالکل دې ته راځم چې علي وزیر په خپله وینا کې خصوصي دغه خبره باندې زور وکړ. دوی وویل چې زمونږ څومره هم چې نرینه ځورېدلي دي څومره زمونږ مخکې خوندې هم ځورېدلي دي چې څومره هم جلسې کېږي په کار دی هر یو کس چې هغې لپاره خپلې زنانه او مېرمنې هم راغلي دغه پښتون ژغورنې غورځنګ چې مخکې کامیابي نومي نو دې لپاره ضروري ده چې په دې کې زنانه هم پوره په دې کې برخه واخلي. بل د یو پیغام ورکړو چې دلته د پښتون راویستلو کوشش کېږي. مونږ به د هغې قوتونو ته علي وزیر په خپله وینا کې وویل چې هغې قوتونو ته مونږ دا پیغام ورکوو چې تر څو پښتنو سیمه کې امن نه وي راغلی تر هغې پورې دې د دې پښتنو په خبره کې دوی د مدنیاتو راویستلو نه چې کوم دی لاس والي پښتون چې کوم دی په خپل وسایل باندې خپل اختیار غواړي او د دې وینا چې کوم مهم ټکي وي هغه دا وي. بیا د کومي وزیرستانه د کمی اسمبلۍ چې کوم غړی محسن داور هغه په خپله وینا کې وویل چې بار بار دوی د آیین او د قانون لاندې خپل حقونو غوښتنه کړې ده. نن هم د پاکستان آیین او د قانون لاندې خپل حقونو غوښتنه کوي او تر هغې
مننه وزیر صاحب مننه. دا دغل تر داسې رپورټونه راځي مونږ په دې ټولنیزه میډیا خبرېږو چې انټرنیټ بند دی د ټلیفون نیټورک یې تړل شوي دي دغه څه مسله ده واقعي دا ستونزه شته ده؟
بچا بالکل گرمی ٹول سبھی نہ ٹول نیٹورک سسٹم بھی انٹرنیٹ آگاہ بند کری دی دوی بار بار ورتا وینا اوکڑا چمنگا پذیفہ مجبور اتنی کی بیا سڑکوں میں تو اوزو کو تروسا پورے آگاہ انٹرنیٹ کا حال نہ تو یا دا موبائل سگنل ہے ہم دیرے کم ہے پزن نیٹورک مانجا رہا دی نوری یہ کم کی آگاہ بند کری دی سم رہا ہم کے نیٹورک دی کا زوم دے کا ٹیلینار دے کا جے دے یہ نیٹورک ہم کار دے دینا سوشل میڈیا مانجے دوی کم پل
وزیر صاحب پختن جواب کا چھ دامنیت صورتحال دے دامنیت لپاره کم گامونه پور تکل شوی دی او بیا منظور پختین چھ غورزنگ مشر دی غبا خپل وینا څه وخت کئ
دلی انتظامیہ طرف نہ پولیس یا نور رئیس سرتیری دلتا ازائی پر دائی شوی ندی البتہ دا پشتن زورن غرزنگ خلا دا غا سیکیورٹی یا پارا باندو بس کڑے دے ادا دوی زوان مختلف پاتی دا غواز لو بغالے دے اگم کیوں پڑی یہ پکیٹو نو باندے ادرا ولی دی البتہ سپورٹ کمپلیکس چرتا چی جلسا کی آگے نلے رہے چی کم بلڈنگوں نے پاگے کے ساتھ ازائی زن اگا پولیس سرتیری پا نظر رازی البتہ سہم ہے کم دے کم دا پولیس سرتیری نظر باندې نه راځي او د زورنې غورځنګ چې کوم ټران دی هغه هم دا وایي چې ځلې انتظامیه دوی سره پدې کې سمرسته نشته.
صحیح شو ډیره مننه اوریدونکو زموږ خبريال عمر وزیر او تاسو اوریدل چې موږ ته په بنو کې چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جلسه روانه ده دا غي مشرانو ته یو شمیر مشرانو ویناوي ویناګانې وکړي منظور پښتون وایي چې لږه شی برسته به وینا کوي دغلته ځنې خزینه فعالانه ورغلي وی غي هم ویناوي وکړي او د دې سړو مخکخانو هم ویناوي وکړي د ټلیفون او د انټرنیټ یو ستونزه ده زمونږ هم ډیر مشکل سره مخ چې د خپل خبرې عالم د ټلیفون په لیکه راوستو او د انټرنیټ هم ځینې خلک هلته ویډیوګانې لایو په فیسبوک راشي خو هغه زر کته شي د انټرنیټ سرویس هم دا مهال وایي چې خوندي نشته او په دغه برخو کې خلکو ته ستونزې دي نو په دغه اړه به په راتلونکي خبرونه کې تاسو ته موږ نور معلومات هم درکو.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په غیواد کې د بشری حقوقو پر کارکونکو همدارز مدني فعالانو باندې فشارونه او هغه ته له هیواد د بهر تلو د اجازه نه ورکولو په اړه خواشینی خوده لیدل کمیشن ویلي لایو ځای بل ځای ته تک د هر څه حق ته نو باید د پاکستان حکومت د خلکو د سفرونو مخه ونه نیسي. په داسې حال کې چې حکومت د ځینو سیاستوالو مدني او بشری حقوقو فعالانو نمونه په هغه لیست کې چولې دي چې له ملک څخه د وتلو اجازه ورته نشته. شاهین بونیره تفصیل راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ویلی په دغه هیواد کې د بشری حقوقو فعالان د فشار سره مخ دي او د ځینو نمونه په هغه فهرست کې شامل کړل شوی دي چې له هیواده د بهر تلو اجازه نه لري. پرون په خبر پاڼه کې کمیشن ویلی باید حکومت د انساني حقوقو په دفاع کوونکو د خپل مرزه د بندیزونو عملی کولو لړۍ ودروي. په بیان کې راغلی چې حکومت د بشری حقوقو د فعالې ګلاله اسماعیل نه سفری اسناد اخیستي دي او دغه نوم په ای سی ایل یا دغه کسانو په فهرست کې شامل کړي چې له هیواده د بهر تلو اجازه نه لري. د بشری حقوقو کمیشن دا هم ویلي چې باید د هیواد قوانین د سیاسي ګټو لپاره ونه کارول شي. په دغه اړه د کمیشن یو استاذي شیر محمد خان ایډوکیټ بیگا مشال لیډو ته ویل د خپل حق لپاره اواز اوچتول د هر وګړي بنیادی حق دی.
د ضمانت طریقې کار دی چې ضمانان راشي او عدالت ته وایي چې تاسو ته مطلب چې کله ضرورت دی و زمونږه مطلب چې لکه حاضر و عدالت ته او کوم حاضر نه کنه عدالت ته زمره پیسې ورکول جرمانه ورکول لکه دا یو قانوني حق وي. د دې نه پس یو سړي باندې دا پابندي لګول چې تبه د مسل نه وځي تبه خپل د ژوند روزګار چې دی غبه نه کې دا ډېر زیاته د جمهوریت حکومت چې ځان ته وایي دا هغه د پاره د شرم خبره ده. ایس ایل کې هغه خلک چولې کیږي چې هغه اجتماعي طور د ملک د مفاد خلاف څه تداسي کار کړي.
بلخوا د بشری حقوقو فعال او په پاکستان کې د بیدار جنو په نوم د ادارې مشره ګلاله اسماعیل وایي په پاکستان کې د حقوقو ادارې د حکومتي او استخباراتي ادارو لخوا د فشار سره مخ دي او ځنې پکې بیا د ریاست مخالفه عناصر په نوم بلل کیږي.
بار باندې دې چې ډیټین کړم بیا د بار نه پس ما ته 13 اکتوبر باندې د خطر علي غلو باغی کې دا لیکلي چې مونږ ته یو سکیورټي ایجنسی په وینا باندې مونږ ستانو بیسټ کنټرول لیست واچو ځکه چې ته په اینټی سټیټ ایکټیویټیز کې شامل یې. دا الزام ما باندې لګولې ده. بنیادی طور باندې دا پی ټی ایم صوبای جلسه چې کوم شو 12 اگست باندې نو هغه کې چې کوم ایف آی آر په نیس خلکو باندې کټ شو بیا د میډیس کې زمانه هم اچولو نو دا هغه ایف آی آر کوجه باندې د ډیټین کړه هم او زمانه په پی سی آر کې جوړه ده نو پاسپورت زمات دی په قبضه کې ده.
حکومتي چارواکو له دې خبرې سپیناوی نه دی کړی چې ګلاله اسماعیل د ریاستي ګټو پر ضد کم کارونه کړی دي. د یادونې وړ ده چې ګلاله اسماعیل د اکتوبر په 12 نیټه د پلټنو وفاقي ادارې هغه وخت له اسلام آباد ایرپورټ څخه ونیوله کله چې هغه له لندنه راستنېده. په هغې په 12 اگست په سوابق کې د پښتون تحفظ غورځنګ په جلسه کې د ګډون له کبله مقدمه هم درج شوې وه خو عدالت له نیول کېدو وړاندې په ضمانت خوشې کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان په خوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری وایي حکومت تستونز نه جوړوي. هغه پرون خبرګانو ته ویل چې د حکومت کارونه البته د جمهوریت لپاره ګټه نه لري نو ځکه د یو غاړي پر ضد اپوزیشن ګوندونه یو موټی کی. حکومتي چارواکو ویلي اپوزیشن ګوندونه او سیاستوال ځکه حکومت خندونه جوړوي چې له احتساب ویریږي خو زرداری وویل دوی له حکومت سره کوم جوړ جاړې کول نه غواړي. نورحال له احمد الله اورو.
پرون د خالیف ماخستان په لاهور کې خبری غونډې ته آصف علي زرداری وویل ممکنه گرفتاری به د دوی لپاره څه نوی نوی ځکه چې په تیرو وختونو کې هم دا قسمه سختي برداشت کړې دي. د نوموړي وینا وا مسله ما سره دا خو همیشه زما ملګری گرفتار وي. څه وخت وړاندې زما دوه ملګری ونیول نو معلومه شوه چې دواړو سره ما ناوخته خبرې کړې وي. دې تر څنګه په سند صوبه کې ما د ایوي ډلې مرسته وکړه نو په هغوی یې قیامت جوړ کړی دی. بل دا چې د انتخاباتو دوران ما وکتل چې دوی د هر طرفه په ما حمله کولې. سند کې خو یې کوشش وکړو چې حکومت رانه واخلي خو الحمدلله په هغه کې کامیاب نه شول. نو زه اوس پوه شوم چې دا ټول د اتلسم آئینی بدلون جګړه ده. د وزیر اعظم عمران خان نه انارو غختلو په حق له د ایوي پښتنې په جواب کې آصف علي زرداری وویل ما خود عمران خان سره پارلمان نه علاوه چاته ملاقات هم نه دی کړی. نو زه به ترې انارو ولې غواړم؟ ما خود پخوانی صدر پرویز مشرف نه انارو نه د غوښتې ځکه چې ما ته هیڅ ضرورت نه و. ما خو خپل کیسونه په خپله ګټلي دي. بل دا چې موجوده حکومت راغورځولو کې هیڅ قسمه زړه خوښي نه لرو او نه غواړو چې د دوی ناکامیانې په خپله غاړه کې واچوو. ته ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د تېرې چهارشنبې په ماخستن قام ته خپله وینا کې ویلي وو هیڅ چاته به انارو نه ورکوي او چې څوک په درغلیو کې ککړ دي ورته سزا ورکوي. د وزیر اعظم وینا ورستو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړو وینا وا د عمران خان حکومت نه انارو چا او کله غوخته دا حکومت دی نمونه په ډاګه کړی. د یادونه دا چې قامی مفاهمتی ارډیننس یا انارو یو صدارتي ارډیننس دی او په خوانی صدر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف په 5 اکتوبر 2001 کال کې جاری کړی وو. د دې ارډیننس په ذریعہ صدر په قانون کې ترمیم په کولو سره د هغه ټولو مقدمو د ختمولو اعلان وکړو چې د 1948 کال جنوري میاشت تنا تر 1999 کال اکتوبر میاشتې پورې په سیاسي بنیادونو درج کړی شوی وي. خو په 2009 کال کې د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری دا ارډیننس د اولسی ګټو او آئین پر ضد ګرځولو وروستو کله د مو ګرځو د کم وروستو چې دغه ټولو کسانو پر ضد مقدمه بیا پرانستې شوې. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په کورم کې ځای سره وکول سنی او شیعه قومي مشرانو سره د امنیت ساتلو لپاره جرګه کړې ده. د جرګې غړو ویل د سنی او شیعه وګړو ترمنځ د جګړو مخنیوي لپاره به هر رقم هلې ځلې کوي او نه به پرېږدي چې خلک د دوی ترمنځ شخړې جوړې کړي. په کورم کې لنن څخه د شیعهګانو دینی مراسم پیلېږي. د طارق اورغزی رپورټ اورو.
د کوزی کورمې مرسیال کمشنر عظمت الله وزیر وای د سیمې په مشرانو یې غږ کړی چې محرم مراسم په وخت هغوی د دغه خبرې خصوصي خیال وساتي چې څوک د سیمې امرونه خراب نکړي.
ویلیج سطح باندې چې کوم کمیټیز دي کنه چې کوم چیز چې د مشران دي چې موږ په کانفیډنس کې والو کنه چونګه محرم کا غره روان دي چې هلم چې خپ پیسفولی کنډکټ شي سکیورټي خو زموږ خپل چې کوم تنظیمات یا خپل مسپوره دي مذهبی رسومات کی چې په طریقه او شي چې څه فزر ماحول جوړ نشي.
د سمیر آباد ځای مشر سه سجاد حسین وای د جرګې غړو دا باور ورکړو چې د محرم مراسم پر وخت امن برقرار په ساتلو کې به د حکومت پر عمل تر کوي.
دا خبره کوله چې راتوسی کوشش وکوي د امن چې دوه راتوسی امن راشي پتنې باب نشي را نو مو دې بالکل هم نه ما خیاپو شو نه کړی دي مو کوشش کوو ویل چې هغه سره اتفاق سره وطن خپل خسته بریښي.
د صدې اوسیدونکو او مشر حاجی سلیم خان اورکزی وای ځنی عناصر غواړي چې د کورمې امن برباد کړي خو تر سوچ موږ داسې یو ځای یو نه هغوی به په خپل مقصد کې هیڅکله کامیاب نشي.
اگر خلق سے آغا فرقواریت جوڑ کی ملک کے حالات خراب کی بہارینی شروع باندھے اس الحمد للہ دا خلق پتی باندھے پوچھ بھی دی سدا دا مود ملک ورن والے یو سازش تھے نہ لہٰذا دا کمی بیول نہ دی پخپل علاقوں کے پخپل کمیونٹیز تا ہم دا خبر کہی
په کورما کې شیعاګانو له اتوار ورځې د امام حسین څلوېښتي مراسم لمنځل شروع کړي دي چې دا به تر دې ورځو پورې جاری وي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې د خبریالانو هغه احتجاجي ناسته لا هم دوام لري چې دوی په وینا له شخصي ټلویزیون چینلونو څخه د ځینو خبریالانو د وستلو پر ضد یې پیل کړې ده. پرون دې مظاهرې ته د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ سینیټر بهرمن تنګي ورغلی و. هغه په اجي کلیم کې په احتجاج ناسته د خبریالانو ته وویل د دوی ستونزه به په سینټ کې راپورته کوي. تنګي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت د رسنیو د کنټرولولو لپاره یوه نوې اداره جوړوي خو اپوزیشن ګوندونه به پر مطبوعاتو بندیز برداشت نه کیږي. نوموړي سره زموږ همکار غلام غوث مرکه کړې ده.
د میډیا کم ډاون سیزنګ کیږي، کم معاشي قتل کیږي، موږ دا کنډیم کوو او به سیته د پاکستان پیپلس پارټۍ د سینیټر با په 12 تاریخ باندې زموږ سیشن شروع کیږي. د سینیټ د پلور نه با زه په دې आवाज چتوم، زه به خپل احتجاج ریکارډ کوم او د دې لپاره به د پاکستان پیپلس پارټۍ سینیټر چې کوم دین هغه با یو بھرپور کردار ادا کوي او موږ به ان شاء الله تاسو سره یو
مرکز کې هم یو دغه دی چې کوم د اپوزیشن ګوندونه دی هغه احساسې چې یعنی میډیا هغه شانتي آزاد رول نه لوبل.
پاکستان پیپلس پارټۍ د یو سینیټر په حیثیت باندې زه په دې سپوی غم چې د حکومت یو څو ذمہ داری دي چې هغه میډیا له خپل ازادي ورکی او میډیا زما په خیال باندې یو فیلر داسې دی چې هغه د حکومت اصلاح کوي. زما په خیال هغه به بدقسمت حکومت وي چې هغه په میډیا باندې پابندي لګي او د خپل هغه ګیپس او ډیفیشنسی پټولو د پاره چې عوامو ته نه خي او هغه حکومتونه ټول عمر کامیابی چې هغه د میډیا سره خپل کوارډینیشن او لیزان او دوستی مضبوطه کړي. خو نه پیګم چې را د موجوده حکومت د میډیا سره سکی ټاک شو کې سړی خبره کوي نو هغه باندې आवाज بن کی. پاکستان پیپلس پارټی او نور سیاسي جماعتونو غوندونه چې دي د قومي سمې د پلورنا او هغه د سینټ د پلورنا به ان شاء الله بھرپور احتجاج مونږ ریکارډ کوو او د هغه پورې سو پورې چې د میډیا سره ظلم نه بل شي مونږ به تاسو سره ولاړ یو.
د پیپلس پارټی له سینیټر بهرمن تنګي سره مو د مشال رادیو د خبريال غلام غوث مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جنوبی وزیرستان لسګونه مازور کسان وایي حکومت ته د مرستو لپاره خواستونه کړي خو دوی په خبره چې هیڅ وګي پرې نه دی کولی. دوی ځاتوي دوی مالتو په سیمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې دي. په کومي سملا کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازي وایي د مازور کسانو مسلې له اړوند حکومتي چارواکو سره شریک کړي دي او د حل لپاره هڅې کوي. د سیلاب مسعود رپورټ ورو.
د سویلی وزیرستان ورنا او انګورا ډی یو سال نحوی مزورون ویایی چې میجا بیوسا انسانون یو د خپلو حقوقو د پاره مو ډېرې تمبې وټا کولې خو چا د میجا بیوسی ونه لیدله او نه چا څه زړه تمکای راکه. یو مزور ویایی
زباز محمد وزیر خبره که د جنوبی وزیرستان د انګورا ډی اوسیدونکي مې 109 کسان د ګډون مایپون خلکی اوسه پاره چې حکومت کیم پن جاری کړی دا پن کې چې غریب خالی بل بس کسا گردے کو میز حکومت ادا پیل کسا تجارت بل بس گزارا
پو بل مزور عبد الرحمان خبر
مزور دی بچون دی ہوں بچائی دی ہوں میز ہاں بچون غریب گاڑی چلائی لڑائی چلاوی ایمی سرای اب سفر حکومت هیڅ امداد نه کړای.
د مزورانو د تنظیم صدر دین محمد خپل او د خپل ملګریو حال په دارنګ بیانوي.
190 کسون دي په دغه کې 90 کسون سړي دي، 10 کسون زنانا دي، بچون دي. په دغه کې 10 خلک شته چې چا وزر پکړتي دي، چا مطلب شه هم نشته، چا سترګ نشته. دا ټول په بامینا په ماټر ګولې په دغه چې څومره زور د په بارډر باندې په میجمنه استعمال شوی دی کنه حکومت استعمال کړای دی په هر دایره میجمنه زور استعمال شوی دی کنه 18 مئی روغلی پولیټیکل ایجنټ سره میش ملاقات وکړي. خو سفارت سره میش تامل شوی نه دي او تر څو پر چې میش خپل حق رسیدلای نه وي یغه پر مطلب میش زور کی
د دغه مزورانو د عالمي چې د سیمنه د قومي اسمبلی نمائنده علي وزیر خبر کا اغه دغه مزورانو ته سرنګ تسلی ورکړه وار وای زنه دغه مزدورانو دا غوره هم وکړه چې کده دوی ژغ چا هم ونه اورېده دوی به بیا مجبور وي چې د پېښور او اسلام آباد حکومتي ایوانونو مخې ته احتجاجي پلتۍ ووایي. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اردن کو مشال ریڈیو تھا سو وگئی پا پی خبر کی دا مازیگر چلونی میں بجیشوی دا خبرنو رنڈیز لانی سے اجمل آورو.
خیبر پختونخوا د بنو د لوبو په لوی میدان کې د پختون شورینې تحریک جلسه روانه ده. جلسې ته د تحریک یو مشر محسن داوړ اویل تر خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به مبارزه جاری ساتي. د غورځنګ غړي وایي د جلسې په ځای کې 1500 کرسۍ ایښودې وي چې ټولې ډکې شوې دي. په پی خبر کې خبریالانو نن هم د خپلو یو شمېر همکارانو د بیروزګاری کېدو خلاف احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. د خبریالانو د احتجاجي ناستې ته د پیپلز کون سینیټر بهرمن تنگی ورغلی او خبریالانو ته ډاډ ورکړی چې دا مسله به په سینیټ کې راپورته کوي. د پاکستان پیپلز کون شریک چیرمین آصف علي زرداری پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویلي چې د حکومت په رانسکورولو کې هیڅ دلچسپي نه لري او نه حکومت څخه مفاهمت یا NRO غوښتې ده. آصف علي زرداری وویل چې د هرې خوانه پرې حمله کیږي او ټوله جګړه د 13 آئینی ترمیم ده. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلوالو طالبانو ته سخت ځواب ورکړی دی. ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضی پر ناوخته مشال ویډیو ته وویل چې په کندهار کې د اکتوبر په 18 په ټاکنو کې د خلکو ګډون بې ساری و. د ترکیه، فرانس، جرمنی او د روس مشرانو پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې په شام کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل شي. د څلورو هیوادونو د مشرانو غونډه پرون په استنبول کې وشوه. د غونډې هدف په شام کې امنیتي او سیاسي حالاتو ته کتنه او د حل لارو موندل وو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به د پنسلوینیا ریاست پیټسبرګ ته ځي چې پکې یو وسلوال پرون د یهودانو په عبادت خانه په ډسو کې یولس تنه وشلي دي.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې به تاسو دوه 19 پروګرامونه واورئ. ستونزې او سرکار او د باختر ستوري یول درته ستونزې او سرکار خبرونه اورو چې زموږ همکار مجید بابر یې جوړوي.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منی. د نن په خبرونه کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان ولسوای چې په سیمه کې د ځنګلونو بې دریغه پرې کول دوام لري چې له وجې د سیمې ماحول ته سخت زیان رسیدای شي. دوی وایي چې حکومت د ځنګلونو د حفاظت په لړ کې هیڅ حل دلی نه کوي. دا چې حکومت د ځنګلونو د کټای په حواله ولې بې غور دی همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موجوده.
دمیش په علاقہ کې د جنگلات بے دردی سرا کټایي راونا دو او د جنگلات طبيعي راونا دو.
دمیر په ساوت وزیرستان علاقہ کې د جنگلات نه یو بیټای د ماسی په علاقہ کې لگا ولای دی نه وسا پرې چا یې تنظیم ولا میړي دلی دی نه بیټي چا لو شوی دی.
دې کال کې انشاءالله زموږ سره بوټي تیار دي او که څوک غواړي نو انشاءالله ته به ورکو فری آف کاسټ خو موږ اسیم ورکو په دې پر موږ سپیشل نرسری جوړې کړې او ټول فاټک یې موږ جوړې کړې دي.
په جنوبی وزیرستان کې د ځنګلونو د بې درېغه وهلو په موضوع زموږ همکار سیلاب محسود دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د سویلي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د آب و هوا او موسمونو په لحاظ دغه سیمه د ځنګلونو او منافع بخش میوهدارو ونو بوټو د پاره قدرتي زرخیزي لري، خو د هغې مقصد د پاره موجود محکمې ځنګلات د چارواکیو د غفلت نه داسې معلومیږي لکه چې دغه محکمہ او دغه چارواکی دلتا بیخی موجود ها نوی. ملک اشم مسعود ویائی
د میز پرائم منسٹر عمران خان پا پاکستان سے د جنگلات د تراکے د پورا یو مہم چلاوی، د صفائی مہم چلاوی او د میز پ علاقہ سے د جنگلات بے دردی سرا کٹائی راونا دو او د جنگلات تبعی راونا دو او د جنگلات چیکیما محکمہ دو ایغی محکمے کا چرے سرکاری ریکارڈ بندے خپل رپورٹس آغا 100% امیشا دے پورا درست استا ولایوی خو په فیلډ باندې د میش په وتل زرا مسجد کوم سے څوک ها یو انسان دا ثبوت نشي پیش کا ولای چې د میش په خبرک سے د جنگلات دے پورا عملی تور باندې څه شوی وی. نو لہذا د میش حکومت دا اپیل دای چې په دغه محکمه باندې لکا ایگریکلچر سو یا فارست سو چې په عرباوی ریپه خرچه د کوم د ملک په باندې کیږي دادا دغه په بنکو چې پرشتیا سره عملی چار د میش
ملک کرامات عبداللہ جاتاوی
جنگلات متعلق کیما موجودہ حکومت وزیر اعظم صاحب کیم اعلانی نہ کو دیمیر پا سوت وزیرستان علاقہ کشے دے جنگلات نہ یو بیٹا دے مسجد پا علاقہ کشے لگا ولائی دا اندے ویسا پرے نہ چے چاہے انتظام اولا میری دلی دی نہ بیٹی چاہتا و کمیاتا و چاہتا ملو شوی دی نہ پارو دینا لگا ولی دی میر حکومتا دا درخواست وزیر اعظم صاحب تا چے سپیشل دا دیمیر د علاقے د ون د بیٹ اسپیشل خیال وسوتی او اسپیشل دا میستا د جنگلات ولا بیٹی ولا گاوی
پدغا بر ایک ش دو نور ملکانو خبرو هم وار وای
ز حاجی حضرت علی ایشنگایا عمران خان یو کیم د پ جنگلات بوند شری دای د جندولنا او خلات تا شاول پوره پینځه ون د دای متوشای چې اغا سوی دی پ کرولی ری په خر سوی دی
مونم د گل کرام عبد الله ی بوغه د پروټی میستا ډیر ضرورت هدا وزیر اعظم صاحب دا مہربانی وکو چې کیمه دا غوږی نه دی چې دا په غور سره دا کور هم پیراون شي په غور سره دا جوړ شي د دغو مشرانو او ملکانو غوتنی وکې مې چې د سیمنا د قومي اسمبلی نمائندا علی وزیر تا ور مخ کړي هغه لا وز وخت چې د دوی د غا ژغبا اعلی حکومتي چارواکیو ته خامخا رسوي جنگلات یا زراعت وکړي کو په وزیرستان کې د دغه مخنیوي
هیڅ پاتې نه لګي
گڑندی تحقیقات وکڑل شی او آغا کا سوندے روانی ول شی چکم گرین او کلین یا شین صفا پاکستان سماولتا نور پریش دی
خوندیتوب او د کټای د استونزې د قبایلی زلول لپاره د ځنګلونو د ادارې د مشر محمد بصیر مخته کې خو ده او په سر کې میترې و پختل شي. بصیر صاحب د قبایلی سیمونو داسې اطلاعات چې دغل تکل نه د بیا رغونې کار شروع شوی دی خلک واپس تللی دي نو دوی په ځنګلونو راخې دا ځنګلونو بې درېغه کټای کیږي. آیا ستاسو د ادارې کوم داسې یو پروګرام شته چې څنګه ځنګلونو موږ محفوظ کو او څنګه په قبایلی سیمو کې د دې د کټای یا د دې ځای کولو د مخه ونیست؟
دا څه خبره ده چې دا ډېری خبرې خو هیر اینڈ سی دي لکه یو بلې کوي خو په موقع باندې هیڅ نشته. خاص کر سوشل میډیا کې دا خبرونه راځي نو دې باندې د موږ چې کومه ډیسیژن څه بنان دي او هغه علاقو ته خلق واسطه ول او ټیمونه واسطه ول او وی قتل نو هغه نه دا ثابته شو چې یار هلته هیڅ داسې نشته دي. یو نیم بوټی خو د خلق خپل زوریاتو پاره چې کټ کوي نو هغه خوشتا خو لکه داسې نشته دا چې په یو وسیع پیمانه باندې جنگل کټ کیږي لګیا دي او څرنګه چې دا امپریشن ورک اوسي نو داسې خبرې فی الحال نشته دي. دومره دا خبره ده چې دا به تاسو په علم کې وی چې څومره جنگل دی په دې فاټا ایریا کې چې د کوم اوس مرجډ ایریا وته وای نو دا ټول حکومت د پرایویټ خلکو دی د کمیونل غدی په شرکت باندې د ټول کمیونټی باندې دی دلته د سرکاري جنگل یو هم نشته دا اونته دا کنه سرکار ته وتا فارست دی چې هغه باندې پروټیکشن دی سرکار په لاس
بیا لکه ستاسو د خبره مطابق چې دغلت ټول شخصي جنگلونه دي د خلکو په زمکو ولاړ دي هغه قبيله هغه اشخاص مالکان دي خو بیا هم آیا ریاست یا ستاسو اداره داسې کوم قوانین یا داسې کوم خبره یا جرګه یا وعده لري چې د دې ځنګلونو به بدرېغه کټای نه کیږي؟
جناب داسې خبره ده چې موږ خو چې کوم سرکاري محکمې کار کوي هغه د یو قانون لاندې کوي، مطلب دا ده چې لکه تاسو کې پی ته وګورو نو هلته فارسٹ ایکټ تا فارسٹ آرڈیننس تا نو هغه لاندې موږ ته حکومت لیگل پاور راکړی دی او موږ الت انٹرفیرنس کوي، لیکن چې چیرته بیخی لا نشته دا لکه زبدا ٹرائبلو خبر ده تو کوم دو تر اوسه پورې الت موږ چې لیگل ایکشن تا خلاف نو سو اخستل تاسو دې معلومات اوس دا مرجر کیږي لګیا دا نو په دې سینیارو کې اوس موږ دا پروپوزل ستدي چې د دوغو جنگلات چې کوم الت دي د اوغو دې لیگل سټیټس جوړ کړی شي، لکه دا مختلف قسمه جنگلي چې موږ کا ریزرو فارست ورته وایو، پروټیکټډ فارست ورته وایو، گزارجات ورته وایو، نو په اخ طرز باندې د الت چې د کنه موږ دا ډیکلیئر کو اول په قانون الت ایکسټینډ سی به قانون نه بعد اگر ډیکلیئریشن وسی دا اوس دغه قسم جنگل دا او دې ته خلکو ته دا حقوق
ها بسیر سیب دا چې کم د انزمام دا لړۍ روانه شوې دا په دې کې د بیرابیلو محکمو چې کم په فاټاسک چیر کې وې دا هغي انزمام هم شوې ده، بلکې دا یو بهیر روان ده نو چې کله نه د فاټا د انزمام اعلان شوې ده د هغي نمخ کې آیا نور څه کم قانوني ضرورتونه شته چې دا د فارست لا یا د ځنګلونو د حفاظت دا قانون قبایلی سیمو ته ایکسټینډ شي یا وغځي کنا د دې لپاره یو بیل ځانګړي لار پکار ده؟
بس دا چې دا هغه قانون به مخ کې زی چې لګ ډیر تبدیلیان به خامخا په کې راځي د اغدي ضرورتو مطابق، لیکن دا د چې اوس پوری خو په دې باندې چې دا کنه کارونه لګیا دي لکه دا ډیر ریسنت پاس چې دا مرج روسو او ود دا ټایم به دا شی کیږي لکه دې کې به لګ ډیر ټایم اخلي دې کې به دا قتل سي جرال ته موږ څه کول پکار دي څنګه کول پکار دي دا یو غټ سبجیکټ ده کنه او تاسو ته پته ده چې دا سیمه د بجوړ نه واخلو ورته تر اف ار ډی خانه پورې چې دا کنه په زرګو ملانو باندې دا پھیلاو دا نو هغه جنگل دي نو هر یو جنگل خپل ضروریات دي دي خپل طریقه کار ده نو د دې طریقې سره د حکومت په چې دغه کیږي انوالو کیږي او بیا به حکومت کنه د دوه خلکو باندې په داسې پابندي وي اګه تاسو ته هزارې مثال زه درکم چې په خپل مخه الته څوک ځنګل نشي کټ کولای کړي د ذاتی ځنګل والی نه
اوس چې په قبایلی سیمو کې دا څومره ځنګلونه دي یا داسې راپورونه را دي تاسو نه منئ چې رد په ګراوند یا په حقیقي مانو کې داسې خبره نشته؟ دا چې کوم خبرونه را دي چې خلک ځنګلونه وهي یا ځنګلونه د وهلو یو لړۍ روانه ده بیا باد کارې لړ کې دغه ځنګلونه ضایع کیږي، خو تاسو حکومت تاسو دا وایي چې یره کسو کیم داسې نو موږ ورته څه نشو ویلی؟
نه فی الحال خو دغه څه ده لکه چور پوری ګوره ما ته قانوني اختیارات نه وي کنه نو زه څنګه تا ته وایم چې ته دا بوټه م کړم نو زه خو بس قانون لاندې وایم کنه بي قانون خو نه څه میله چې زه زورور سړی یم لخت مې رخصې د خلکو د دا خبرې
تاسو دا څنګه ابزورب کوي لکه دا انزمام شوه دی د انزمام نه پس د پاکستان اینو قانون دا وای چې ټول قوانین چې کوم په سیټل ایریا کې دي هغه قبایلی سیمو ته وغځیده نو آیا تاسو غنئ چې دا د دې د غزیدو عملی کولو کې فرق دی؟
تاسو وګورئ کنه فرض کړو یو سړی آلته چې دا کنه چې د پاکستان پینل کوډ خلاف ورزي وکړه، پی پی سی خلاف ورزي وکړه، نو اوس ته هغه باندې چې پرچا کټ کولای شي او کټ کوي نو څوک به کټ کوي؟ هلته خو پولیس نشته ده، مجسټریټ نشته ده، جج نشته ده، نو دا بس زه یو پورا انفراسټرکچر به ته ډیولپ کوي کنه دغه څه خو په زبانی کیسې نه کیږي نو دا به یقینا په دې کې لګوندې دغه وی د لیګل دغه به یو چې کله دا لیګل وشي نو ان شاء الله دا بچی دغه نه ډیر ضرور وشي لکه دې باندې ډیر تیزی سره کارونه لګیا دي نو هوپ فلی چې دا به ډیر ضرور شي او بیا به چې کله فارسٹ ایکټ کال ته موږ دغه کولی شو دې پر موږ ته ډیر ریسورسز پکاري لکه صرف خدا نه ده چې مطلب ده چې جنگلات مکمیم نو ما خو اوس پورې دا کار نه و ما خلک دغه ټرین نه دي هغه ته دا دغه نه ده معلومه چې زبر د سړی رانی سم څنګه او پرچا به څنګه ورکوم او عدالت کې به څنګه زه وایم نو دا خبرې ټولې لا پاتې دي که نه نو دې کې به کیپیسټی بلډنګ کې دي دې کې به خامخا لږ ټایم لګي او بهرحال په دې باندې کار لګي دی انشاءالله نظر به وشي.
اوس بشیر صاحب آیا په قبایلي سیمو کې چې څنګه د پاکستان وزیر اعظم جو اعلان کړی دی د صفا او د شین پاکستان په نوم باندې آیا په دغه لړ کې بیا هغوی د یو عربونو یو خبره کړې وه آیا په قبایلي سیمو کې په دې لړ کې کوم کار روان دی تاسو کوم کمپین شروع کړی؟
جناب تاسو چې دا مخکې تاسو یاد دي نو بلین ٹی پلانٹیشن چې دا کنه دا په کے پی کے کې ده نو هغه ټیم باندې موږ چونکی فیڈرل گورنمنٹ سره وو نو هغه الته فاټا ایریا ته ایکسټینډ نو په فاټا ایریا کې موږ ته ځان ته ای ڈی پی دا او موږ مطلب ده چې هغه کوم فیڈرل گورنمنٹ کې سوا نو هغه الته اوس هم شته ده او دا اوس هم موږ په دغه کې پلانٹیشن چې کومې دي کنه موږ لګیا دي خو دا خبره ده چې مطلب بلین ٹی چی دا دس بلین دی نو دیکھیے ہوپ فلی چی ون بلین پورے بڑا فاٹا کے مخ کے بنزو کالو کے گو ان شاء اللہ پی سی ون تیاری دی پگ ماندی میٹنگ ہونا لگ گیا تھی اور جس طرح اگر چھ فنڈ مان رہے سی نو ان شاء اللہ کار بروان سی
نو لکتا سودا وای چھ یرا د دی لسو عرب د ونو چھ کما لڑائی د پدی کی د یو عرب ونو کرلو یو کمپین تا سو قبیلی سیمو کی شروع کوی
کہ قبیلی ان شاء اللہ دا بجدا کنا چھ چرنگا د فنڈ ریلیز کی جی زیاد کار خو مکھ کی کالی خبار ل کدی کال نمبر د نرسری یو دا بلکانے بمڑ چھڑی کو او بے ان شاء اللہ جدا کنا نیکسٹ ایئر نا دے بندے کار
بصیر سے قبیلی سیمو کې چې دا خلک تللی دي د بیا رغونې کار کوي بیا دغلته کې خلک کورونه جوړوي بیا د دینه علاوه دوی ته د لرګي په کاري نو تاسو څه مشوره دي ته ورکوئ چې یاره کمې ونې وهل په کار دي یا کمې ونې ساتل په کار دي او بیا د نورو ونو که دوی ونې وهي بیا نورې کمې ونې کرل په کار دي؟
دا خو اوس هر ځای چې کومه ده کنه جی هغه ځان ته مطلب ده چې ونه ده کنه چیرته به مطلب ده چې بوډا د نختر ونه کرو چیرته به د لمنځه کرو چیرته به بل کرو اخروټ به کرل سي نو داسې ونې شته دي بوډا که دو ته هغه ضرورت دي نو هغه که دو دا وایي چې یاره بوډا ته د وښو پاره یا د مالداری پاره ونې په کار دي نو هغه خپل قسم ونې شته دي کیکر دی وکړي پلوسې دی وکړي نو سبا دا دو مالونه هم هغه خوري او لکه دویم دغه کولای استعمالولی شي نور د سوځولو پاره او ایمن بدے پارم چدو جدا کا نخل میلے سب آپ جوڑ کی لبل سو کی دغا سے کا فرض کرو دو وائی چارہ موڑا دا وطن جدا کا دغا سے آپ آل تا یوکلپٹس کے دیسی نو مخبل دا خیال دا چھ بہترین بوٹے دا فاسٹ گرون چھ بے مور سارا ایلنتس دا روبینیا دا بہرحال دا چھ کما دا کنا بلا ڈیرے ہونے دی او کسپونا دی او موڑا بدا وائی چارہ دا خلق کا مونگ سارا لگ رابطہ کئی نو انشاءاللہ موڑا بچی کما دا کنا دو تا ونے ہم ورکو اور سارا بچی دا کنا دام ورکو دا بس تاسو وای چې موږ یو سکیم دا یو کس بوټی لاس کنه نو دله دې موږ د خلکو ته مفت ونه ورکو لګیو او چې چا په کارو نو هاري د سې چې موږ دفتر شته دي نو الته دې سټاف سره چې رابطې کوي ان شاء الله دوته به موږ دا مشوره هم ورکو ولا سوچ را دلته دا ونه کمه به دي او هغه چې کوم مطلوبه یا کوم الته لګیدل ولې ونه دي ونه به هم ورکو او فری اف کاسټ به ورکو.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00422111 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
او اوریدونکو د باختر ستوري اونیس پروگرام درته اورو. د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري اونیس خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننی خبرونه کې به د نصیر احمد احمدی په اونری نصر یو راپور ولرو. بیا به د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم سره د مرکې په وروستۍ برخه کې د تاریخی ودانیو د رغولو په اړه خبرې ولرو او په اخیره کې به لزوان او نوهګر سندرغاړي علي بابا خان سره د هغه په هنر د مرکی لومړی برخه درواورو. لومړی راپور ته راځو. په ننګرهار کې بیلابیلې خپرندویه ټولنې فعالې دي چې اکثره یې علمي، مسلکي او په پوهنتوني نصاب کې شامل کتابونه خپروي او د ادبي او هنري کتابونو چاپ ته زړه نخه کوي. خو ځینې خپرندویه ټولنې بیا هغه نثري کتابونه چاپوي چې مینوال ولري. نصیر احمد احمدي یو له هغو لیکوالو دی چې مومن خپرندویه ټولنې تر دې دمه 13 هنري کتابونه خپاره کړي او مینوالو خوښ کړي دي. د ښاغلي احمدي په ناولونو او لنډو کیسو موسو تنه په دې راپور کې درغږولې دي. سره له دې چې په دې وروستیو څو کلونو کې د پښتو ادبي او هنري کتابونو د خرڅلاو نه کتاب پلورونکي راضي نه دي، خو بیا هم ځینې لیکوالو او شاعرانو د خپل فکر او تخیل پر مټ په لوستونکو ځانونه منلي چې لا یې هم نوي چاپ شوي کتابونه په بیه اخلي او لیکنې او شاعري لولي. په دې لیکوالو کې یو هم نصیر احمد احمدي دی چې ناولونه او لنډې کیسې د پښتو هنري نثر مینوال خوښوي. په دې وروستیو کې د نوموړي دوه ناولونه پټان او اخ وطن په نامه مارکیټ ته راغلي او د مینوالو لاسونو ته ورغلي دي. دا چې نصیر احمد احمدي خپلو لنډو کیسو او ناولونو ته څه ډول سوژې غوره کوي او یا دا چې څه ډول هنري نثر لیکي، دا پوښتنې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفادارنګ ځوابوي.
سلويختو کلونو کې زموږ ټولنه یو جنګي ټولنه شوه، ځینې جنګونه تحمل شول. په دې ټولو کې مختلفې پیښې وشولې، وژنې، تختونې، یرغلونه، د دولتدارۍ له منځه تګ، ظلمونه، کونډې، یتیمان، دا ټول هغه څه دي چې د یو دقیق او فنان لیکوال لپاره ښې سوژې رامنځته کولی شي. نصیر احمد احمدي د همدغه ټولنې له منځه داسې موضوعات انتخاب کړي دي چې یو خو په دې ټولنه کې بیعینهي واقع شوي دي، او دویمه دا چې په هنري ژبه د داسې تشریح کړي دي چې اوس هم خلکو ته د لوستلو په وخت خپل تاریخ، د خپلې ټولنې آینده او د خپلې ټولنې د ترقۍ اسباب په لاس ورکوي.
لیکوال او د پښتو هنري نثر مینوال شمشاد حیدري چې د ښاغلي احمدي ناولونه او لنډې کیسې لوستي وایي، د احمدي ناولونه د مشهور نړیوالو ناولونو په څیر په بیا بیا لوستو ارزي.
د احمدي صاحب په ناولونو کې د لوستونکو لپاره یوه ډېره ځانګړې جاذبه ده. یو لوستونکی غواړي چې بار بار یې ولولي. کله چې تاسو د احمدي صاحب ناولونه لولئ، نو داسې احساس کوئ چې یو انځوریز فلم ګورئ، یعنی داسې یو خیال او تصور ته تاسو یو باسي چې هر څه درته حقیقتونه ښکاري. ما د بهرنیانو ناول لیکونکو ډېرې کتابونه لوستي دي، ډېرو نامتو ناول لیکونکو، خو ما چې کله د احمدي صاحب او د بهرنیو ناول لیکونکو د ناولو مقایسه وکړه، ما احساس وشو چې د احمدي صاحب ناولونه ډیر پری بار دی.
په جلال آباد کې مومند خپرندوی ټولنه له پیله د نصیر احمد احمدي د هنري نثرونو کتابونه خپروي. د دې ټولنې د تخنیکی چارو مسول محمد ابراهیم ابراهیمی وایي چې د پښتو هنري نثرونو په لیکوالو کې ښاغلی احمدي داسې یو لیکوال دی چې ناولونه او لنډې کیسې په بیا بیا خپروي.
د نصیر احمد احمدي صاحب خو ډېر ناولونه او لنډې کیسې مونږ چاپ کړي دي. نظر نورو لیکوالانو ته د نصیر احمد احمدي لیکنې خلک ډېر خوښي. ناولونه، لنډې کیسې په څو څو ځلې چاپ شوي دي، بلکې داسې هم شته چې بغدادي پیر یې په دې اخیرو کې تقریبا د 10,000 تیراژ نن پورته چې کوم دی څو میاشتو کې دننه مینوال ولرل خرچ شو. اوس خو د دوه ناولونه په یو ځای باندې راغلی، یو اخ وطنه دی، یو پټان. دا تقریبا دواړه موږ د 2,000 تیراژ کې چاپ کړی دی او اوس تقریبا مخ په ختمېدو دي دواړه. بیا چاپ ته کوم دی امادګی یې نشو.
نصیر احمد احمدي چې د تیرو 12 کلونو راهیسې هنري نثر لیکي، تر دې دمه یې 13 کتابونه لیکلي چې 12 پکې ناولونه دي، درې د لنډو کیسو، یوې د کیسه لیکنې په اړه د خپلو تجربو ټولګه، او یو ناول یې پښتو ته ژباړلی او د ابو ریحان البیرونی ژوندلیکې هم په کتابي بڼه خپور کړی دی. اختر ستوری گرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم نه په ننګرهار کې د لرغونو آثارو په اړه اوریدلی وی. د مرکی په ورستۍ برخه کې مو د ننګرهار د تاریخي ودانیو پر رغولو درغغولې دي.
دلته موږ تاسو سره په ننګرهار کې په خوګیانو کې د مملي باغ د شي پروت تقریبا سلور سوایا سلور نیم سو کال قدامت لري. تیر کال چې د فرهنګ وزیر صاحب دلته راغلی وو د هغه د بیا رغونې خبرې هم کوله. تاسو ته سپارښتنې هم کړې وې، نو هغه اوس کوم حالت کې دی؟
آب صاحب یوازې د مملی د باغ مسله نه، د اطلاعات فرهنګ وزارت او د ښار جوړولو وزارتونو ته ولسمشر هدایت کړی دی چې تاسو هغه تاریخي او باستاني ساحې او آبدې چې رغولو ته ضرورت لري هغه ټول لیست کړئ او د اطلاعات فرهنګ وزارت په مشوره دي د ښار جوړولو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د هغه انجنیرانو په د دواړو وزارتونو د انجنیرانو په ګډه همکاري دي دغه تاریخي او فرهنګي میراثونه ورغول شي. په دې رابطه وزیر صاحب د هدایتونو وړاندې په تیر ژمي کې هم دوه ځلې که درې ځلې پلاوی راغی او هغه پلاوی نو موږ سره دلته مجلس وکړو د ولایت په مقام په سطح باندې. نو موږ ځینې هغه تاریخي ځینې چې کوم دي د غازي امان الله خان د مزار په شمول دا موږ دوی ته وښودل او دوی د دې نه خپل رپورټونه برابر کړي دي، خپلې نقشې هم جوړې کړي دي او وختن په وختن د موږ نه غوښتنې کوي چې تاسو یعنې د شهرسازۍ ریاست د موږ نه غوښتنې کوي او د شهرسازۍ وزارت د موږ نه دا غوښتنې لري چې تاسو خپل تاریخي آثار موږ ته معرفي کړي چې په هغې کې موږ ټول دغه د بار عباس مسیح مو ته معرفي کړي دي، د هجرت کلي استوپې مو ته ښودلې دي، د مملې بڼه مو ته ښودلې ده، نورې ساحې چې هغه بستاني وي او تاریخي وي خو مهمې پکې دا دي. دا موږ هغې ته معرفي کړي هم دي، تقریبا یوویشت تاریخي سیمې موږ دوی ته معرفي کړي دي او انشاءالله د دواړو وزارتونو د ګډې همکارۍ په نتیجه کې به د دې په رغونه باندې کار وشي.
رئیس صاحب دغه یوی ځایونه چې تاسې په نښه کړي دي او د محفوظولو او رغولو هوډې لرئ په دغو ډېر لګښت راځي، دغه دوه وزارتونو ورته بودیجه ځانګړې کړې ده او که نه نړیوال هم په دغه برخه کې مرسته کوي؟
کله کله داسې شي زموږ رسنیو کې په دې باندې کار مګر ځینې کسان چې دا خبره واوري هغه بیا سبا ته غواړي، په سبا خو نه کېږي که نه، ځکه دا عادي کار نه دی، ځکه دا میراثونه چې کوم دي دا یوازې په یوې سیمې پورې مربوط او منوط نه دي چې اوس یوازې ننګرهار ده دا وګیر شي او یا مثلا د افغانستان حکومت دا غکی جوه شره د دې فرهنګي میراثونو د رغونې مسولیت موږ لرو. نه دا نړیوال تاریخي اثار دي او په دې کې ټول هغه ادیان چې اوس په نړۍ کې محسوس دي او په افغانستان کې پخوا یو سابقه لرله دا د هغوی ګډ میراثونه دي او د ملګرو ملتونو اداره چې کوم ده هغه د دې دپاره دوه ادارې لري په خپل چوکاټ کې، یو ته یونسکو وایي او بل ته آیسیسکو وایي. یونسکو چې کوم ده هغه د اسلام نه وړاندې تاریخي میراثونه باندې کار کوي او آیسیسکو چې کوم ده هغه د اسلامي تمدن په آثارو باندې کار کوي. دا اوس هم چې دا کوم حرکت روان دی د آیسیسکو سره د ګډې همکارۍ او د پریکړې په نتیجه کې د افغانستان حکومت دې ته رسېدلی دی. د دواړو وزارتونو ته دنده سپارل شوې ده او بالاخره د دوی د ګډ پلان په نتیجه کې به په دې باندې عمل کیږي.
رئیس صاحب د دغې رغونو عملي کار هم پیل شوی؟
دا اساسا موږ ته دغه ځنه ویل شوې خبرې دي. په دې برخه کې تصمیم ګیر او دا چې کله به عملي کیږي دا بیا د اطلاعات کلتور د ریاست ژبه او خوله په دې برخه کې ډېره وړه ده. وعده راکړل شوې دي په تدریب سبب په دې باندې عمل کیږي او زموږ تاریخي او فرهنګي میراثونه به رغول کیږي. اوس له نیکمرغه چې زموږ ولایت په اولیتونو کې شامل دی، د اولیتونو نتیجه وه چې زموږ سراج العمارت رغول کیږي، زموږ اړي موزیم ورغول شو او زموږ د سبزاباد په غونډۍ باندې دغه کار نن سبا پیلېږي. دې ته ورته نور کارونه به هم په پرې شکل مخ ته ځي. خو د اطلاعات فرهنګ وزارت د تاریخي او فرهنګي میراثونو د رغونې پروسه په ټول هیواد کې اوس عملي کوي چې موږ هم د دغه دریو پروژو برخمن یو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، علي بابا خان چې د خیبر پختونخوا له چارسدی سره تعلق لري په انجینرینګ کې ماستری او اوس د پی ایچ ډی ډیګری په مطالعاتو بوخت دی او تر څنګ تجارت هم کوي. نوموړي په دې وروستیو کې یو شمېر سندرې په غږیزه او انځوریزه بڼه جوړې کړي چې د پښتو موسیقۍ ګڼو مینوالو خوښي کړي دي. له نوموړي سره مو د هغه په هنر د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
مسلمان ما منن کے د قران ما دلوي الله بندای ما منن کې د هغه ما د خورې نه پیدای ما بچي ز د هواي ما
ز سمر قیمتي ما
او بیا
علی بابا خان تاسی دیو زوان هنرمند په توګه میدان ته راووتی او په لږ وخت کې مو په بازو کو اوریدونکو باندې ځانو منلو د دراز په سکه دی
کم یو فن چې کیږي یو فن سره فکر یو ځای شي نو هغه فن یو په دوش لکه جدت هر یو فن کې چې جدت راشي نو هغه ډېر خلق خوخی و زلو نگتی یو کار خدا دی چه ما پا موسیقی که جدت را پیدا کردی دوی ما خبر دا چه ما سر یو فکر دی لکه علی بابا خان سندرغالی سری سری یو لوال فکر لدی ها فکر دا چا فکر دی دا باچا خان فکر دی دا انقلاب فکر دی و دا فکر باندی زراغ لل او ما دا آغا خلق و زلو نو گتل چه کم خلق دا پختو موسیقی نه ډډا کرده و زکر چه پختو موسیقی خمیو ردم دی هم یو ټون او دغه خلکو اوریدلو خلک ته تنګ شي وو پښتو موسیقي ډیره پخکته روانه وه ما داسې انداز را اوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اوریدلو
تاسې د جدت خبره کوئ واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی په لومړي ځل زه دې ته متوجه کیږم یا بازوق اوریدونکي دې ته متوجه کیږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره سوپیانه رنګونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی دا راته ووایه چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو
چې انسان د انقلاب خبرې کوي نو هغه به خامخا داسې څه کوي چې هغه چا نه وي کړی نو زه هم یو انسان یم زم سندره اورم نو همدغه فکر ما وي چې یاره د دې نه زه تنګ شوم دا خلک به ته څومره تنګ وي چې زه څوک فالو کوم علي عظمت یو لوی راک آرټسټ هغه کمال دا کړی دی چې هغه